السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. درنو اوریدونکو، نن سه شنبه د 1403 هجری لمریز کال د کب یهود 19 ده چې د 2015 میلادي کال د مارچ 13 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو. پراپورونه کې به د مشرانو جرګې د رئیس سرګندونې واورئ چې وایي د سولې په خبرو کې د پاکستان پر رښتینولۍ باور نه لري. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ. د مهمو خبرونو سرلیکونه: د پروان ولایت د یوې دینی مدرسې طالبان پرون د ډوډۍ خوړلو پر مهال مسموم شول. د فرا چارواکي په بالا بلوک ولسوالۍ کې د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ په جګړه کې د 12 طالبانو د مړینې خبر ورکوي. او سپینې ماڼۍ د جمهوري غوښتونکو سناتورانو هغه هڅې غندلې چې له ایران سره د معاملې په وړاندې خنډ جوړول بلل شوي. بشپړ خبرونه: د پروان ولایت په یو دینی مدرسه کې یو شمیر زده کوونکي مسموم شوي. چارواکي وایي په جبل سراج ولسوالۍ کې د ابو زر غفاري مدرسې زده کوونکي پرون ماښام د ډوډۍ خوړلو پر مهال مسموم شول. یو زده کوونکي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دای چې زګات شوه یو کولای 100 نفر بود که مو کولایش مسئول شوه بودن، خو چې مرزي جدي شون 34 نفر بود که هغه چاجل به شفاخانه رسیدل.
سیمایز چارواکی وایی ده پیخ پا عرد سیرن روانی دی. پا جبل سراج ولسوالی که ده ابو زر غفاری مدرسه ده پروان ولایت تر طول ستر دینی مدرسه ده و شاوخوا یو زرو شپک سوزده کون که درس پکی وایی. ده فرا ولایت چارواکی وایی ده ولایت پا بالا بلوک ولسوالی که لوسلوال و مخالفین و سر پا نخطو که ده طالبانو نمول شوی ولسوال او لگ تر لگه لس نور وسلوال وجل شوی. د راپورونو له مخې جګړې په شیوان او خواجه خزر سیمو کې شوي او د ملي پاوز دوه سرتیري هم پکې وژل شوي دي. د ملي پاوز د دوهم نمبر لوا ویان محمد حنیف ازادۍ راډیو ته وویل:
دو نفر از پرسنل دلیر اردوی ملی شهید و دو نفر دیگه ما زخمی داریم و در تعرض بالمقابلی که اردوی ملی بالای مواضع دشمن داشتن پس از زدخورد بسیار شدیدی 4 ساعته 12 نفر از مخالفین کشته شده.
چارواکی وایي په 12 وژل شویو وسلوالو کې د بالا بلوک ولسوالۍ د طالبانو درې قمندانان هم شامل دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت د 2.5 میلیونه ډالرو په ارزښت د معلوماتي عملیاتو په نوم پوځي تجهیزات افغان ځواکونو ته سپارلي. د قاطع ملاتړ د ماموریت مرستیال کریستین جیکوبسن پرون په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل دا تجهیزات له افغان ځواکونو سره په لرې پرتو سیمو کې مرسته کوي چې د دښمن تبلیغات شنډ کړي. په دې تجهیزاتو کې راډیوګانې کمرې او نور وسایل شامل دي. سپینې ماڼۍ د یو شمیر جمهوري غوښتونکو سناتورانو هغه هلې ځلې غندلې چې د دوی په وینا د ایران د اټومي پروګرام د خبرو په مخ کې خنډونه اچوي. په سنا کې د جمهوري غوښتونکي ګوند 40 وکیلانو پرون ایران ته یو پرانیستی لیک واستاو چې پکې لیکل شوی: کانګرس د نړیوالو تړونونو په تصویب کې ونډه لري، خو د ولسمشر باراک اوباما د کار موده د 2018 کال په جنوري کې پای ته رسیږي. سناتورانو همداراز لیکلي هر معامله چې کانګرس نوی تصویب کړي بل ولسمشر یې ښایي لغوه کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست دا لیک د ولسمشر اوباما د بهرنۍ پالیسۍ د ناکامولو لپاره د ګوندي سیالیو دوام وباله.
I would describe this letter as the continuation of a partisan
د دې لیک په اړه زما تعریف دا دی چې دا د ګوندي سیالیو د دوام ستراتیژي ده چې د بهرنۍ پالیسۍ او په ټوله نړۍ کې زموږ د هیواد د ګټو د پرمختګ د عملي کولو په برخه کې د ولسمشر د صلاحیت زیانمنول هدف دی. ارنست وویل د سناتورانو لیک د تهران د اټومي پروګرام په اړه د معاملې په مقصد د خبرو اترو په هڅو کې لاسوهنه ده. د پاکستاني یوې محکمې پرون د پنجاب د ولی د قاتل لپاره د مرګ سزا تایید کړه. د اسلام آباد سترې محکمې پرون د پخواني پولیس او ساتونکي ممتاز قادری چې په 2011 کال کې په اسلام آباد کې د پنجاب د وخت ولی سلمان تصیر په ډزو وژلی و رد کړه. د مرافع غوښتنه رد کړه او بخښي. قادری د سلمان تصیر شخصي ساتونکی و. قادری په خپل جرم اعتراف کړی خو وایي ولی یې ځکه وژلی و چې په پاکستان کې دین ته د سپکاوي د قانون د لغوه کېدو غوښتنه کوله. کردی ځواکونو د عراق په شمال کې چې د تیلو پراخې زیرمې لري د اسلامي دولت ډلې د وسلوال له سیمې ایستلې دي. د سیمې امنیتي شورا پرون په یو بیان کې وویل چې کردی ځواکونو د کرکوک په جنوب او لویدیځ کې شاوخوا 100 کیلومتره مربع ساحه له داعش څخه نیولې. په دې نښتو کې د داعش د وسلوالو د سلو وسلوالو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی. تورن جنرال عمر صالح حسن وویل د داعش د وسلوالو له کم مقاومت سره مخامخ شول. ویل شوی چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو هم په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې پر هدفونو بمباري وکړه. او د امریکا متحده ایالات وایي د دوی شاوخوا 250 غروال ټانکونه، هلیکوپټر او نور مهمات د لاتویا مرکز ریګا ته رسیدلي. د امریکا دفاع وزارت پرون وویل د مهماتو دا ځای پر ځای کول په اتلانتیک کې د امریکا د پوځ د عملیاتو یوه برخه ده چې د روسیې د مخ په زیاتېدونکې تهاجمي کړنلارې له امله د ناټو د یو غړي هیواد پر وړاندې ژمنه څرګندوي. د امریکا دفاع وزارت دغه راز وویل په راتلونکي اونۍ کې به د امریکا د درېیمې پلې فرقې د جنګي لوه شاوخوا 3000 عسکر هم سیمې ته ورسیږي او د درېیو میاشتو لپاره به هلته پاتې شي. دا ځواکونه به په استونیا، لاتویا او لیتوانیا کې چې د ناټو غړي هیوادونه دي د څو هیوادونو روزنیز ماموریت کې برخه واخلي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه منفي 1، اسمان زیاتې وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 1، ټیټه 3، اسمان وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 1، اسمان وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه 1، اسمان زیاتې وریځ. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه منفي 1، اسمان وریځ.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. پر راپورونو کې به واوري چې د مشرانو جرګې رئیس حکومت ته خبرداری ورکړی چې د سولې په هڅو کې دی، پر پاکستان ډیر باور نه کوي. له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د انتقال د پروژې په اړه د بحث لپاره بله غونډه په کابل کې په پام کې ده. په کابل کې پر یوې خانقاه خونړۍ حملې د عامو افغانانو او دینی عالمانو غوسه پارولې ده.
کوم کار چې شوی د مسلمانان مملکې د اسلام خراب کال د غندمې غم په خاره کو مونږ سره شریکی په دې غم
کې. د سهارنۍ خبری مجلې ته تر پایه غوښ شي نو نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور موضوعات هم لرو. زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. په مکړی د دې سهارنۍ خبری مجله لومړی موضوع ته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د سولې په خبرو کې پر پاکستان باور نه لري. د زیاتوي چې ولسمشر اشرف غنی باید له پاکستان څخه ضمانت او ډاډ ترلاسه کړي چې کچېرې طالبان د خبرو میز ته کښېني نو اسلام آباد به په افغانستان کې د خپلې نیابتي جګړې لپاره له نورو افراطي ډلو څخه کار نه اخلي. ښاغلی مسلمیار له رویټر خبري اژانس سره په مرکه کې خبري کړي چې مهمې برخې جانقه الکوزای وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان، چین او عربي متحده اماراتو په همکارۍ په افغانستان کې د سولې هلې ځلې په جدیت سره روانې دي، د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار خبرداری ورکوي چې جمهور رئیس اشرف غنی باید د سولې مسله کې پر پاکستان زیاته تکیه ونه کړي. د مشرانو جرګې رئیس وایي په تېر وخت کې له طالبانو څخه د پاکستان ملاتړ ته په کتو په دې اړه زیاتې اندېښنې موجودې دي. ښاغلی مسلمیار وایي د په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي خو د سولې په خبرو کې د پاکستان په صداقت زیات باور نه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي جمهور رئیس اشرف غنی باید له پاکستان نه تضمین ترلاسه کړي که چیرې طالبان د سولې خبرو ته کښېني اسلام آباد به په افغانستان کې د خپلو مقاصدو لپاره له نورو افراطي ډلو څخه کار نه اخلي. رویترز آژانس د افغانستان د ملي امنیت د پخوانی سلاحکار رنګین د فرس پانتا څرګندونې هم راخیستې چې وایي په افغانستان کې د سولې د هلو ځلو ملاتړ کوي، خو په دې پروسه کې د پاکستان د ونډې په اړه اندېښنه لري. ښاغلی سپانتا وایي د پاکستان پوځ او استخبارات د طالبانو تر شا ولاړ دي او دې مسلې تر یو حده ناهیلی کړی دی. جمهور رئیس اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت بیا وایي پاکستان د افغانستان د 14 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ژمن دی. د جمهور رئیس ویان په دې اړه ویلي د پاکستان پیغامونه او وروستۍ کړنې ښیي چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت ته متعهد دی. په عین حال کې د افغانستان استخباراتي منابع وایي د طالبانو غورځنګ تر ډېره حده ځپل شوی او یو شمېر جګپوړو او مهمو قمندانانو د ملا عمر د مشرتابه په اړه چې له 2011 کال راهیسې نه دی لیدل شوی پوښتنې مطرح کړي دي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ل آزادی رادیو څخه سهارنۍ خبری مجله اوري. له ترکمنستان څخه د افغانستان لاره پاکستان او هند ته د غاز د انتقال د پروژې د مشرتابه پلاوی 21مه او د تخنیکی ډلې 9مه غونډه پراتلونکو 2 میاشتو کې په کابل کې جوړیږي. دا خبره د قانونو او پټرولیم وزارت وایاند رفیع صدیقی له آزادی رادیو سره په مرکه کې وکړه. نوموړي وویل په دې خبرو کې به بحث پر دې وي چې د پانګونې لپاره له 3 چمتو شویو شرکتونو څخه به کوم یو د کنسرسیوم مشري کوي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پر راپور کې واورئ.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم د وزارت چارواکي ویل ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هندستان ته د غاسو د پایپ لاین د پروژې پاړه د خبرو اترو 21م پړاو په 2 راتلونکو میاشتو کې تر سره شي. د خبرې اترې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندستان د پټرولیم او تیلو د وزیرانو ترمنځ کیږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان رفیع صدیقی له آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل موږ په دې اړه 2 ډوله غونډې لرو. یو د غازو د دې پروژې د مشرتابه د هیئت غونډه ده چې پکې د 4 وړو هیوادونو د تیلو او پټرولیم وزیران برخه اخلي او دویمه غونډه د دې پروژې د تخنیکی هیئت غونډه ده. خغلی صدیقی وایي د غازو د پایپ لاین د دې پروژې د مشرتابه د هیئت د 6مې غونډې کوربتوب د پاکستان پلازمینې اسلام آباد کوو او 21مه غونډه یې 2 میاشتې وروسته په کابل کې جوړیږي. له دې سره په یو وخت د هندوستان د تیلو وزیر درمندر پرادن د رویټرز خبري اژانس ته ویلي له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د غازو د پایپ لاین د غځولو پروژه په وروستي پړاو کې دا ډېر زر به تړون لاسلیک شي. د هندوستان د تیلو وزیر زیاته کړې کچېرې دا پروژه بشپړ شي هیواد به اړنوي چې د نفتو له درکه د خلیج پر هیوادونو تکي اوسي. د هندوستان د نفت وزیر همدارنګ ویلي په غونډه کې به د دې پایپ لاین له لارې د ایران د غازو په انتقال هم خبرې وشي. په تیره غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه هم د ټاپي په نوم د غازو په دې پروژه کې د خپلو هیوادونو وزیرانو د دې پروژې د عملي کولو پر څرنګوالي خبرې کړې وې. د افغانستان د قانونو او پټرولیمو د وزارت ویان رفیع صدیقی وایي په تیره غونډه کې د دې پروژې د پلان، تخنیکی څېړنې او نقشې په برخه کې جدي ستونزې نه وې. یوازینۍ ستونزه په دې پروژه کې د پانګونکو ستونزه وه چې اوس هواره شوې. نو مولي دا یو شمېر نړیوالو کمپنیو یادونه وکړه چې اوس په دې پروژه کې پانګونې ته چمتو شوي. صدیقی زیاته کړه د ټاپي د پروژې د مشرتابه د هیئت په 21مه غونډه کې به بحث پر دی وی چې کومه کمپنۍ به رهبری کوونکې کنسرسیوم ووسی چې نتایج به یې تر غونډې وروسته رسنیو سره شریک شي. د غازو دا پایپ لاین 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 800 کیلومتره برخې د افغانستان په خاوره کې تیریږي. افغانستان غواړي په دې پروژه کې په ګډون سره خپل د اړتیا وړ غاز ترلاسه کړي او هم یو شمېر افغانانو ته په دې پروژه کې کار پیدا کړي. افغانستان همدارنګه تمه لري چې د ټاپي د غازو د پایپ لاین له درکه به کلنۍ توګه باندې 400 میلیونه ډالر عواید هم ترلاسه کړي.
قدر منوریدونکو پر راپور کې مو واوریدل چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د غاز د انتقال د پروژې د مشرتابه پلاوی غونډه پراتلونکو 2 میاشتو کې په کابل کې جوړیږي. د وخت د سهار 9:00 او 15 دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. اورېدو ته را سره اوسې خو سمدستي د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د
د پروان ولایت په یو دینی مدرسه کې یو شمیر زده کوونکي مسموم شوي. چارواکي وایي د جبل سراج ولسوالۍ د ابو زر غفاري مدرسې زده کوونکي پرون ماښام د ډوډۍ خوړلو پر مهال مسموم شول. د فراه ولایت چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د طالبانو د یو نومول شوي ولسوال په ګډون ټول 12 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ ماموریت د 2.5 میلیون ډالر په ارزښت د معلوماتي عملیاتو په نوم پوځي تجهیزات افغان ځواکونو ته وسپارل. سپینې ماڼۍ د یو شمیر جمهور غوښتونکو سناتورانو هغه هڅې غندلې چې د دوی په وینا د ایران د اټومي پروګرام د خبرو په مخ کې خنډونه اچوي. په سنا کې د جمهور غوښتونکو ګوند وڅلوېښتو وکیلانو پرون ایران ته یو پرانیستی لیک واستاوه چې پکې لیکل شوی کانګرس د نړیوالو تړونونو په تصویب کې ونډه لري، خو د ولسمشر اوباما د کار موده د 2018 کال په جنوري کې پای ته رسیږي. د پاکستاني محکمې پرون د پنجاب د ولی د قاتل لپاره د مرګ سزا تایید کړه. د اسلام آباد ستري محکمې د پخواني پولیس او ساتونکو ممتاز قادری چې په 2018 کال کې په اسلام آباد کې د پنجاب د وخت ولی سلمان تصیر په دزو وژلای وو د مرافع غوښتنه رات کړه. کوردی ځواکونو د عراق په شمال کې چې د تیلو پراخې زیرمې لري د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال لسیمې استلې دي. د سیمې امنیتي شورا په یو بیان کې ویلي چې کوردی ځواکونو د کرکوک په جنوب او لویدیز کې شاوخوا 100 کیلومتر مربع ساحه له داعش څخه نیولې ده. او متحد ایالات وایي د دوی شاوخوا 250 غروال ټانکونه، هلیکوپټر او نور مهمات د لاتویا مرکز ریګا ته رسیدلي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د مهماتو دا ځای پر ځای کول په اتلانتیک کې د امریکا د پوز د عملیاتو یو برخه ده چې د روسیې د مخ په زیاتېدونکي تهاجمي کړنلارې له کبله د ناټو د یو غړي هیواد پر وړاندې ژمنه څرګندوي. د ازادۍ رادیو د دې سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې نوریاس نوري د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپنه د افغانستان د سولې هڅې د پاکستان د کړو په اړه د افغانانو زخمونه تازه کوي. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي اکثر افغانان په عمل کې ولسمشر اشرف غنی د هغو هڅو ملاتړ کوي چې غواړي طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. ورسپانه لیکي د جګړو په ډګر کې طالبانو د یو کال بریاو وروسته که د خبرو اترو یو بهرنی چینل هم پرانستل کیږي ډېر چارواکي د روانو هڅو لپاره ډېر مهم بولي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې د دغسې یو امکان د برابرولو نښې څرګندې کړي او ویلي دي چې په یوه یا دوه اونیو کې به له طالبانو سره ابتدایي خبرې پیل شي چې دې مسلې د غني ملاتړي خوشحاله کړي دي. خو د نیویارک ټایمز په وینا که څه هم د ولسمشر د هڅو په اړه له پایله شکونه موجود و، خو ډیر افغانان بدګمانه دي او دې ته اندېښنه لري چې ولسمشر په څه ډول خپل پلان ترتیب کړی او هغه عملي کوي. د ورسپانې په وینا د پاکستان پوځ به چې وسلوال طالبان یې روزلي او په وروستیو کې ورسره د لیدنو کتنو لړۍ تیزه شوې د طالبانو پر مشرانو فشار راولي چې د سولې خبرو ته کښېني. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په وروستیو اونیو کې غنی پاکستان ته داسې امتیازات ورکړي چې په مخکینۍ اداره کې چا تصور هم نشو کولای. حتی د پاکستان په غوښتنه یې د سخت دریځو په وړاندې عملیات ترسره کړي دي. د ورځپاڼې په وینا روان وضعیت هغه افغانان چې پاکستان ته د دښمن په سترګه ګوري ډېر حیران او اندېښمن کړي دي. له ځینو سره داسې پوښتنې راولاړې شوي چې ولسمشر له پاکستان سره اړیکو ته په پام سره وروستۍ پیښې څنګه کولی شي له پامه وغورځوي. نیویارک ټایمز لیکي یو افغاني افغان چارواکي اوسنۍ وضعیت تصادفي تسلیمۍ ته ورته بللی دی. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د ښځو له حقونو څخه د دفاع لپاره د نارینه مسلمانانو د اعتراضونو مسئلې ته پام اړولی او په یو مطلب کې لیکي څو افغان سړو څو ورځې وړاندې په کابل کې د چادریو په اغوستو سره د ښځو د حقونو مسئلې ته د خلکو پام راواړاوه. د سړو د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې له لمانځلو مخکې په داسې حال کې چې چادرې یې اغوستې وې د کابل په واټونو کې مارچ وکړ. وال سټریټ ژورنال ورسپانې لیکي که څه هم په اوس وخت کې د دغو سړو دغه اقدام به ښایي زیات تغییر رانه وړي، خو دوی په دې کار سره له هغو ښځو سره چې غواړي له هغو جامو ځان خلاص کړي چې پر اسلامي اصولو برابرې دي پیوستون څرګند کړ. د ورسپانې په وینا یو افغان چې په دغه اعتراض کې ګډون کړی و چادرې یې حتی یوه زندان ته ورته وبلله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په کابل ښار کې پر یوې خانقاه حملې چې 11 کسانې ووژل د عامو خلکو او دیني عالمانو غوسه پارولې. دوی دا کار په کلکه غندي او وایي دا د هغو غیر اسلامي کړیو کار دی چې غواړي د افغانانو په منځ کې د مذهبي تفرقې اور ته لمن وهي. افغان امنیتي چارواکي وایي د یادې پیښې په تړاو یې 4 مشکوک کسان نیولي او تحقیقات روان دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د عامو افغانانو او دینی عالمانو په وینا په دینی او مذهبي مقدسو ځایونو حملې د اسلام دښمن عناصرو کار دی او په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. یو شمیر کابل خاریانو د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وشل سوي کسانو له کورنۍ سره ځان په غم کې شریکو باله او دا ډول کړنې په کلکو ټکو وغندلې.
نومې نجیب الله وتخیل او دا خلک چې ویشتلی دا د کوپارو کار ده، دا هیڅ مسلمان داسې کار نه کوي. کوم کار چې شوی دا مسلمانان یم لکلي دا د اسلام خراب کال د غندمې غم په خار کې مونږ سره شریکی په دې غم.
زمانم فیضلا دا ډیره وحشتانه او ډیره ظالمانه پیښه و چې مونږ دا ډیره په کلکه باندې غندو.
دا د اسلام خلاف کار ده، دا مونږ په کلکه غندو، مونږ دې مخالفي. یو مسلمان هزار اول یو مسلمان بې ځای شهید کول دا هیڅ ښه کار نه ده، دا مونږ غندو.
د شنبه په مخام یو شمیر وسلوالو د پنځم امنیتي حوزې اړوند د کمپنۍ په سیمه کې د مخام د لمانځه پر وخت د بهادر آغا په خنقه په بیغاګ توفانچو حمله وکړه او یو لس کسان یې ووژل. بهادر آغا خنقه چې نقشبندي طریقې پیروانو پورې اړوند ده، سوفیان پکې له خپلې طریقې سره سم عبادت کوي. په ورته وخت کې دیني عالمان هم د دې کار د غندلو ترڅنګ وایي چې دا کار د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل دی. دینی عالم شمس الرحمن فروتن ازادي رادیو ته وویل چې شجاعت په سپیشلیو دینی ځایونو حمله ناروا غني.
مسجد مشاهده میشه که حمله
په جمعتونو حمله کېدل او اصول دل شول چې په خانقاه هم حمله وشوه. د اسلام قران او هر عاقل انسان له نظر د مدرسو ګډون په ټولو سپیشلو ځایونو حمله د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف او ناروا عمل دی.
عمل قبیح او مردود است.
تر اوسه کومې ډلې د دې حمله مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. مونږ غوښتل په دې اړه د ملي امنیت نظر هم راواخلو، خو د دې ادارې مسؤلین خبرو ته حاضر نه شول. له دې ورځ وړاندې د کورنۍ چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې پیښې په اړه پلټنې کوي او په تړاوي دوه کسان د پولیسو او دوه تنه د ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول سوي دي. کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د مقدسو ځایونو امنیت خوندي کړي، د حملې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. دوی اندېښنه ښکاره کوي که حکومت د دې پیښې د عاملینو په پیدا کولو او مجازات کې پاتې راغی، نو خدای مکړه په افغانستان کې به دا ډول پیښې زیاتې او مذهبي بڼه به غوره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپینې ماڼۍ د ایران او امریکا ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې د سنا د جمهوری غوښتونکو غړو مداخله غندلې. د امریکا د سنا اوڅلوېختو جمهوری غوښتونکو وکیلانو پرون ایران ته یو پرانیستی لیک واستاوه او ګواښ وکړ چې د ولسمشر اوباما د کار موده د 2018 کال په جنوري میاشت کې پای ته رسیږي او بل ولسمشر ښایي هر هغه معامله چې کانګرس نوی تصویب کړي رد کړي. جنا خالکوزای د موضوع تفصیل اوروي.
سپینی مانی د ایران د ټوی پروګرام په اړه مذاکرو کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند د سناتورانو خنډه چونی وغندلی. د امریکا د سناتورانو یوې وڅلوېخ کسیزې ډلې د دوشنبه په ورځ ایران ته یو سرخلاصې لیک واستوه او په کې لیکل شوي چې د امریکا کانګرس په نړیوالو تړونونو کې ونډه لري. دوی دا هم لیکلي د جمهور رئیس باراک اوباما د کار موده د 2018 کال جنوري میاشت کې پای ته رسیږي، بل جمهور رئیس ممکن هر هغه پریکړه یا تړون چې کانګرس نوی تصویب کړي لغوه کړي. د جمهوریت غوښتونکو ګوند د سناتورانو دې لیک د سپینې ماڼۍ غوسه راوپاروله او ویان جاش ارنست وویل چې دا ګوندیزه ستراتیژي د جمهور رئیس اوباما د بهرنۍ پالیسۍ د ناکامه کولو د هلو ځلو دوام دی.
I would describe this letter as the continuation of a partisan strategy to
undermine the جمهور رئیس د بهرنۍ پالیسۍ او پنړۍ کې زموږ د ملي امنیتي ګټو د پرمخ بیولو د توان د لمنځوړلو لپاره ګوندیزه ستراتیژي بولم.
In advance our national security interests around the globe.
د سپینې ماڼۍ ویان دغه راز وویل ایران ته د جمهوریت غوښتونکو ګوند د سناتورانو دا لیک د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې معاملې ته د رسېدو د هلو ځلو په کار کې لاسوهنه او مداخله ده. د امریکا سنا کې د ډیموکرات ګوند سناتور ریچرډ ډربن د جمهوریت غوښتونکو ګوند د سناتورانو دا لیک د حساسو نړیوالو مذاکرو د لمنځه وړلو لپاره د بدبینۍ نظر وباله. د امریکا د سنا وڅلوېختو سناتورانو ایران ته دا لیک وروسته له هغې واستوه چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیره اونۍ د امریکا کانګرس ته وویل جمهور رئیس باراک اوباما له ایران سره د یوې خرابې معاملې لپاره مذاکرې کوي. نتنیاهو ویلي وو چې ایران په عراق، لبنان، یمن او سوریه کې نفوذ لري، د منځنی ختیځ لپاره یو خطر او د اسرائیل لپاره یو ستر ګواښ دی.
پر راپور کې مو واورېدل چې سپینې ماڼۍ د جمهوري غوښتونکو سناتورانو هغه هڅې غندلې چې له ایران سره د معاملې په وړاندې خنډ جوړولې بللې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ اټومي خبرې حساسې مرحلې ته رسېدلې او د امریکا ولسمشر ګواښ کړی چې که توافق ترلاسه نشي نو واشنگتن ښایي له خبرو لاس واخلي. په همدې حال کې د ایران مذهبي مشر وروسته له دې چې د روغتیایي وضعیت د خرابۍ اوازې خپرې شوې په عامه غونډه کې لیدل شوی. سلطان محمد سرور په دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو په استناد نور تفصیل وړاندې کوي.
د ایران دولتي تلویزیون داسې تصویرونه خپاره کړل چې په هغو کې د دغه هیواد مذهبي مشر آیت الله خامنئی ولیدل سو چې په تهران کې خپل کور کې د چاپیریال ساتنې یو شمیر چارواکو او نورو فعالانو سره ګوري. 15 کلن خامنئی په دغو تصویرونو کې هوسا او په ښه صحي وضعیت کې ښکارېده، خو دا څرګنده نه شوه چې د دغو تصویرونو فلم کله اخیستل سوی و. بهرنیو رسنیو او خبری ویبپاڼو په وروستیو ورځو کې ډنډوري خبرې کړې چې د ایران مذهبي مشر سخت ناروغ او په روغتون کې بستر دی. هغه 15 میاشتې مخکې یوه اونۍ بستر سوی و. آیت الله خامنئی چې په ایران کې تر ټولو اوچت واک لري 15 کاله پخوا د ایران د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله خمینی په ځای وټاکل سو. د ایران د روحاني مشر د روغتیایي وضعیت د ناولتیا ډنډوري په داسې حال کې خبري سوې چې د دغه هیواد او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ اټومي خبرې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي. د ایران اټومي مرکشان د دغه هیواد د روحاني مشر له ملاتړه برخمن دي. د امریکا جمهور رئیس د یکشنبې په ورځ وویل که چیرې کوم مناسب توافق رامنځته نه شي واشنگتن له خبرو لاس اخلي. باراک اوباما په یوې مرکې کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوه دغه راز وویل، هر توافق چې رامنځته کیږي باید لویدیځو قدرتونو ته د تحقیق او پلټنې اجازه ورکړي تر څو ډاډمن شي چې تهران اټومي وسله نه جوړوي. هغه وویل توافق باید دا یقیني کړي که چیرې دوی له چلول کار واخلي موږ د اقداماتو لپاره کافي وخت ولرو. ایران او د نړۍ شپږو لویو قدرتونو امریکا، روسیه، چین، فرانسې، برتانیې او جرمني سره منلې چې د روان مارچ میاشتې تر پایه باید یو مقدماتي توافق ته سره ورسیږي.
د ژوند رنګونه
نو می ګلوما د ننګرهار اوسیدونکو او زه خپل د تورخم کابل لین ډریوري ما کورلا در سره
اکثره وخت دغه د کابل او تورخم د لین ډریورانو خلک شکایت کوي چې ډیره کراخلی تیل ارزانه شوی کرای جګه د در اختیار کس څنګه
تیل خو څنګه سر ځنه شوی خو قیمته هم دغه کرای او مونږ ته چکرې نه جګه کړی خو دغه کرای او چې وس څنګه سر ځنه شوی دی خو لکه دا چې د کلب تیل قیمته شو تقریبا چې د سلو په یو سر لس کلداري باندې یش پتا وانه باندې دسی تو پیر باندې منګه پټرول چولې دي خو کری ماغه کری و چې اوس مثال ناس کری رل ودل دغه رل ودل د تیل رل ودل دي یا غاز رل ودل دي ماغه په حساب باندې کریم څنګه مخشوي ده خو د دې د شکل چې دغه وخیږي تیل وخیږي ریټیو خیږي نو هغه مونږ تکري څوک نه زیاته یا اوس ما کری د خو د دې خیږي ټول خیږي ډیر 15 روپۍ 10 روپۍ خیږي او به چرلوې یو روپۍ رلوې
دغه کراټا سیزن ته په خپل ټاکی کنه یو څوک شای کوم اداره شته چې تاسو کراټا کی
کرای خو لکه مخکم دغه سی یو کال یو نیم کال مخکم دغه سی کری دغه تیل ختلو هم بیا کری مونږ ته د رسې ترانسپورت خوانه مونږ ته لایحه اولی ګل دغه ته اتحادیت د تورخم اتحادیت هم د جلال آباد اتحادیت هغه بیا کری یعنی په اصول باندې برابرۍ کړل او ارت موټروان ته خپل خپل پرچا لایه ورکړه.
تورخم کابل لار چې دا دی باندې ډیر زیات ازدحام موجود وي، ټکرونه کیږي، مشکلات راولاړيږي، ستاسو لامل څه ګڼي پرته له ازدحام؟
نو به شکه دا کیږي دا ټکرم رامنځته کیږي ورس رامنځته کیږي لاریم خا د سې چې بیروبار پی زیاتی رس زیاتی او سرکم دی وړو کې او دوه طرفه لاندې لیسنسونه دی خلق ور کړی ورته په پیسو چاخیستی دی یا په 2-3000 روپۍ 5000 غانی ورکی ورته لیسن ورته کوټه راوړي دام زموږ د حکومت کمزورتیا ده دا بو یو سره دې بسترګینه پټو سره خو خبره دې ده چې اسلام مهمه ده چې اوس په خپل اندازه باندې لاړ شي او په خپل صورت باندې لاړ شي هیڅ مشکل نشته او دا ډریوران چې دی بس دې چې ډیر قوم لري او بل تجربه نه لري او بل رفتار تیز کی رفتار زیات صورت زیات نو خپل ځان نشي کنټرولولې دې وجنه حادثه منځ ته کی